ماخام شپږ بجې شپې. زه صفی الله ستانکزیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خپرونې ته غوږ یاست. د عبیدالله عبید په تخنیکي همکارۍ خپرېږي. پر روانه خپرونه کې اورئ چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه نن د ولسي جرګې لخوا د رایو په اکثریت تصویب شول، خو مشرانو جرګه بیا وایي دا سندونه به په دقیقه توګه مطالعه او بیا به یې په اړه پرېکړه وکړي. نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه اورئ چې صالح محمد صالح جوړ کړي.
د افغانستان ولسمشر د ولسي جرګې لخوا له امریکا او ناټو سره د امنیتي موافقو د تصویب هرکلی وکړ. په لوګر کې درې تنه وسلوال طالبان د هغوی له یوه مشر سره یو ځای وژل شوي دي. د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو مرکچیان پرې موافقه د سله کېدو لپاره له ځینو خنډونو او ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان ولسمشر د ولسي جرګې لخوا له امریکا او ناټو سره د امنیتي موافقو د تصویب هرکلی وکړ. د جمهوری ریاست په خبر رسوي اعلان کړی غلی چې ولسمشر اشرف غنی له مشرانو جرګې هم وغوښتل چې دغه تړونونه تایید کړي. ولسي جرګې نن دغه موافقه په اکثریت رایو سره تصویب کړي. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د یوې د افغان حکومت امریکا او ناټو ترمنځ د امنیتی او دفاعي چارو په برخه کې تړونونه په اکثریت رایو سره تصویب شول. په همدې حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې دغه تړونونه په اړه غور کوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د افغان پاوز د تمویل او تجهیز او افغانستان سره د متحده ایالاتو د مرستو د دوام په اړه د امریکا د کانګرس له شپږو غړو سره خبرې وکړې. د جمهوری ریاست څخه په خبر رسوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې د امریکا د کانګرس څخه راغلي پلاوی د ولسمشر غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت هڅې وستایلې او له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام ټینګار وکړ. د لوګر چرواکي وایي په برکې برک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په بمباری کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبان نومول سوی ولسوال ووژل سو. د لوګر د سرپرست ولی ویان دین محمد درویش ازادي رادیو ته وویل چې په پیښه کې د طالبانو د نومول سوي ولسوال قاري عبیدالله ترڅنګ دوه نور طالبان هم وژل سوي دي. درویش وایي چې په دې بمباری کې چې پر دوو سیمو سوي د درې نور طالبان ټپیان سوي دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه تفسیره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هیواد په شمال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتوالي اندېښنه وښوده. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ښځو او ماشومانو د څنګه مشرې سوریا صبحرنګ ازادي رادیو ته ویل چې د کمیسیون سره یوازې پروان کال کې په تخار کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 104 شپته پیښه ثبت شوه.
متاسفانه تقریبا 164 مورد خشونت فقط از ولایت تخار ثبت شده. 7 مورد قتل بوده، دیگه 3 مورد هم تجاوز جنسی، بریدگی اعضای بدن یک مورد بوده.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون چارواکي په داس سال کې د شوزو پوړاندې د تاوتریخوالي د پیښو پر زیاتوالي اندېښنه شي چې 13 ورځ په کندز کې یو خاوند خپل شزه په دزو ووجله. د تهران او د نړۍ د شپږو قدرتونو مرکچیان پر یو موافقه د سله کېدو لپاره له ځینو ستونزو او خنډونو سره مخامخ شوي دي. دوی د ایران پر اټومي پروګرام تر ټاکل شوي ضرب الاجل مخکې چې سبا پای ته رسیږي یوې دایمي موافقې ته د رسیدو لپاره له سختو چیلنجونو سره مخامخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ویل چې مرکچیان د یو دقیق پرمختګ پر لوري د تګ لپاره سخت کار کوي، خو دوی ویل چې لا هم جدي خلاوي پر ځای پاتې دي.
سرګند ده چې موږ دلته پر یو پیچلې موضوع سخت خبرې درلودې. موږ سخت کار کوو، هیله من یو چې دقیق پرمختګ به وکړو، خو زموږ ترمنځ لا هم لوی او جدي خلاوې شته چې د لرې کولو لپاره کار کوو.
شپږ قدرتونه لکه امریکا، بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه او جرمني د داسې موافقې غوښتنه لري چې له مخې ایران د اټومي وسلو د جوړولو توان ونه لري، په بدل کې به له ایرانه نړیوال اقتصادي بندیزونه لري سي. د جرمني د داخلي استخباراتو د ادارې مشر وایي د دغه هیواد شاوخوا 1550 تنه اتباع سوریه او عراق ته تللي چې د اسلامي دولت له سخت دریځې ډلې سره ملګري سي. هانس ګیورګ ماسن یوې جرمني ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل د هغو جرمنیانو شمیر چې پخوا چارواکو 1450 تنه شولي وه زیات شوی چې د اسلامي دولت له سخت دریځو وسلولو سره اوژه په اوژه جنګیږي. د ویلي په دې جنګ کې شاوخوا 60 جرمنان وژل سوي چې لږ تر لږه 9 نورو په ځانمرګو بدونو سره ځانونه وژلي دي. د عراق دولتي پوځیان چې شیعه ملیشا او د کردانو پېشمرګه جنگیالي ملاتړ کوي د بغداد په دوه شمال ختیځو شارګوټو کې پوځي عملیات پیل کړل. د عملیاتو هدف د هغو سړکونو تصفیه ده چې د عراق پلازمینه له ایران سره تړي. د عراق پوځ او د پېشمرګه ځواک پوځیانو نن ویل چې په جلولا شارګوټي کې چې د بغداد په 115 کیلومتره کې پروت او سادیه کې پرمختګونه کړي دي. دغه دواړه شارګوټي په اګست میاشت کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو نیولې وه. د خانقین په نامه ځایي روغتون سرچینو ویل چې نن د جګړو له کبله د عراقي پوځ شیعه ملیشا او د پېشمرګه جنګیالیو لس تنه وژل شوي او 2 تنه نورو ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په لویدیز ولایت انبار کې د رمادي ښار د بیا نیولو لپاره د دولت پلوه ځواکونو لپاره نور هوایي ملاتړ امر وکړ. بل خو د فرانسې صدر اعظم مانویل والس نن ویل چې اردن ته شپږ نور جنگي الوتکې هم رسیدلې چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد په روانه مبارزه کې ورڅخه ګټه واخیستل سي. او اسرائیلي پوځیانو یو فلسطینی د غزې پر پوله په ډزو وواژه. لکه چې په اګست میاشت کې لنډمهاله اوربان د څو اونیو جګړه پای ته ورسوله ده، په غزه کې لومړی وژنه ده. د فلسطین د بیړنۍ خدماتو د ادارې ویان اشرف القدره وویل دغه 2 کلن فلسطینی نن ظاهرا د اسرائیلي پوځیانو لخوا په ډزو ووژل سو. د اسرائیل پوځ ویل خبرداري سره سره دوه فلسطینیان هغه خنډ ته نږدې سول چې اسرائیل له غزې جلا کوي. د اسرائیل پوځ په پیښه کې د چا وژل کېدل نه دي تایید کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان ولسی جرګې نن له امریکا او ناتو سره د امنیتي او دفاعي سندونو لپاره اکثریت مثبت رایه ورکړي، خو مشرانو جرګه بیا وایي د دغو سندونو په اړه به له پوره دقت کار واخلي.
عمل غیر قانونی از دید مردم افغانستان و از دید شورای ملی افغانستان قابل تحمل نیست. برای مطالعه ما شما وقت داره، قانون برای ما وقت داره و باید دقت بکنیم.
د اصلاحاتو او خی حکومتوالی په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وای د مرکز او ولایتو د ادارو ترمنځ لازمه همغږي نشته.
بین مرکز و ولایات یک هماهنگی درست وجود ندارد. به این خاطر در تمام مسائل زندگی جمعی ما باید واقعا معتقد به تغییرات اصلاحات اساسی باید بوده باشیم.
د مالی وزارت وی په مالیاتي سیستم کې د خوالی او شفافیت په هدف د مسلکي محاسبینو د بنسټ د ودې پروګرام پیل کړی. له امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتي او دفاعي سندونه د ولسی جرګې لخوا د رایو په غوڅ اکثریت تصویب شول. ولسی جرګې د یکشنبه په ورځ په دواړو سندونو د بحث لپاره فوق العاده غونډه جوړه کړه او اکثرو غړو د دې سندونو لاسلیک د افغانستان په ګټه وباله. له امریکا متحده ایالاتو او ناتو سره امنیتي سندونه د روان کال د سپتمبر په 1 لاسلیک شول، خو د ولسی جرګې د تصویب لپاره له څو اونیو راهوسي په دې جرګه کې تر بحث لاندې و. ډېر نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
په داسې حال کې چې څه باندې یو میاشت وروسته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جګړیز ماموریت پای ته رسیږي، ولسی جرګې له امریکا او ناتو سره د امنیتي او دفاعي همکاریو سندونه تصویب کړل. د ولسی جرګې اکثره غړي دغه سندونه د افغانستان په ګټه بولي او وایي د هیواد اوسنی امنیتي او اقتصادي وضعیت په کتو افغانستان اړ ده چې له پیاوړو هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه ولري. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د دې سندونو تصویبېدل اعلان کړل او د جرګې له 150,000 غړیو نه یوازې 5 وکیلانو د دې سند په مخالفت کې سره کارتونه پورته کړل. په همدې حال کې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسون غړی شکر بارکزی دغه تړونونه د افغانستان لپاره یو ضرورت بولي او وایي حکومت کولای سي له دې لارې په امنیتي برخه کې اوږدمهاله مرستې ترلاسه کړي.
دغه تړون د افغانستان د حکومت د دولت لپاره یو انتخاب نه بلکې یو ضرورت و. چې د همدغې ضرورت په حق لباندې د افغانستان راتلونکی زموږ امنیتي سکتور کوای شي په اوږدمهاله کې مرستې ترلاسه کړي او افغانستان لپاره انکشافي پرمختیایي مرستې د بهرنۍ وادونه جاری وساتل شي.
اغلی بارکزی د افغانستان له حکومت نه وغوښتل چې د دې سندونو د ټولو مادو په بشپړه توګه عملي کېدو ته پوره پاملرنه وکړي. له متحده ایالاتونو او ناتو سره دفاعي امنیتی سندونه د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت د شورا د صلاحکار حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفیر جیمز کونینګم او د ناتو د استازي لخوا د روان میلادي کال د سپتمبر په 1 نیټه لاسلیک شول. له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتی سند لمخې له 2014 کال وروسته به د دې هیواد 9300 عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي. له ناتو سره په لاسلیک شوي سند کې راغلی چې دغه ځواکونه به د 2015 کال په سر کې په افغانستان کې د افغان ځواکونو د ملاتړ او روزنې لپاره نوی ماموریت پیلوي او افغان ځواکونو ته به سلا مشورې ورکوي. د امنیتي او دفاعي سندونو تصویب د ولسي جرګې د ګوتو په شمار غړیو له مخالفت سره هم مخ شول. د دې جرګې غړي عبدالستار خواسي وویل چې له امریکا او ناتو سره امنیتي او دفاعي سندونه په 22 مواردو کې د افغانستان په زیان دي او وایي دغه تړون د امریکا د ګټو لپاره جوړ شوی.
دا سند چې ما ډېر دقیق کتلی، دواړه سندونه 22 مورده پکې، د اسلام خلاف، د افغانستان ملي حاکمیت پر خلاف او د اتباعو د حقوقو خلاف دواړه سندونه وو. دلته فقط یوازې او یوازې د امریکا منافع پکې په نظر کې نیول سوي، قطعا د افغانان لپاره نه مادي او نه معنوي مفادات په نظر کنی ورسی و. متاسفانه رئیس مجلس اداری پلاوی او ټول وکیلان په معاملې کې خل و، د امریکای سفارت دعوت کړی و، دوی ته پیسې منل شوې دي، دوی ته میمانګان ورکړل شوې دي.
افغانستان تر دې وړاندې هم د هند، استرالیا، بریتانیا، ایتالیا، جرمنی او فرانسې په څیر د نړۍ له یو شمېر مهم او پیاوړي هیوادونو سره ستراتیژیک موافقتنامې، سندونه او تفاهم لیکونه لاسلیک کړي. د افغانستان د قوانینو لمخې ټول هغه سندونه چې له بهرنیو هیوادونو سره لاسلیک کیږي د ولسمشر له لاسلیک او د ملي شورا د دواړو جرګو له تصویب او تایید وروسته د عملي کېدو وړ وي.
و موریدل چې ولسی جرګې نن په اکثریت رایو له امریکا او ناتو سره د افغانستان امنیتي سندونه تصویب کړل. خو دا چې مشرانو جرګې په اړه څه وایي، په دې اړه یو بل رپورټ هم د رحمت الله افغان لخوا جوړ شوی. د افغانستان مشرانو جرګه وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند په تایید کې به پوره دقت وکړي. یو شمېر سناتورانو د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل امریکا باید په سند کې د راغلیو موادو په اساس د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي او د پاکستان د لاسوهنې مخه ونیسي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې د امریکا متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ امنیتي او دفاعي سند په تایید کې به له بیړې کار وانخلي او په تایید کې به یې پوره غور وکړي. د دې جرګې غړي وایي چې دا مهال افغانستان له نامنې سخت کړیږي او امریکا باید له افغانستان سره د لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سند له مخې د افغانستان امنیت ته پوره پام وکړي. د مشرانو جرګې غړي هم دا راز وایي په سند کې د یاد شویو مادو په اساس امریکا مکلفه ده چې افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي او په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو د لاسوهنې مخه ونیسي. د دې جرګې لومړی مرستیال چې د یک شنبې د ورځې د جرګې سرپرستی یې کوله وویل مشرانو جرګه بل امریکا سره امنیتی او دفاعي سند په غور سره وګوري.
فرمان رئیس جمهور امریکا غیر تزیب
افغانستان د امریکا د ولسمشر بارک اوباما وروسته فرمان له امنیتی سند سره په ټکر کې دی. هیله ده د امنیت په برخه کې د بهرانيانو هر ډول اقدام باید په امنیتی سند کې دراغلو موادو په اساس تنظیم شي. په دې سند باندې ولسی جرګه باس وکړ او سند راتون کړي او په دې اړه به مشرانو جرګه تصمیم نسی. هر ډول غیر قانوني عمل د افغانستان د خلکو او ملي شورا لخوا نشي توجیه کړي. د دې سند متعلق وخت ته اړتیا لري. قانون موږ ته وخت راکړي او په دې برخه کې باید پوره دقت وشي.
سناتورانو ویل چې ولسی جرګې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند په تایید کې له بیړې کار واخیست. د مشرانو جرګې دوی مرستیال رفیع الله ګلاف خان وویل چې له امریکا سره امنیتي او دفاعي سند باید هغه وخت تایید شي چې په افغانستان کې امنیت ټینګ شي.
کمیسیونو ته وایو کاپی ورکړل شي. دغه د افغانستان لپاره حیاتي او تاریخي اهمیت لري. دا څه اسانه خبر نه ده چې باید په بیړه تایید شي. مطالعه ته اړتیا ده، بشپړ دقت ته ضرورت ده.
په خانی ولسمشر حمید کرزی هم له امریکا سره امنیتي سند په دې مشروط کړی و چې په افغانستان کې باید سوله راسي. ولسی جرګې په داسې حال کې له امریکا سره امنیتي سند تصویب کړ چې په هیواد کې د نامنې پیښې زیاتې سوې دي. د امنیتي چارو څېړونکي وایي حکومت باید له امریکا سره د لاسلیک شوي سند له مخې امریکایي چارواکي دې ته مجبور کړي چې د پاکستان د لاسوهنو مخنیوی وکړي.
و موریدل چې مشرانو جرګه وایي له امریکا او ناتو سره به د افغانستان لاسلیک شوي امنیتي او دفاعي سندونه په دقت مطالعه کړي او وروسته له هغه به ورته د تایید او یا هم رد رایې ورکړي او یا هم تایید یا پاس نه کړي. اوس به هم راشو د خلکو خبرو ته چې په دې اړه خلک څه نظر لري.
زمان محمد الله دی زمان نظر خوول دا دی چې دا خو لمړی باید رئیس جمهور نو امضا کړی وروسته له دې یعنی دا تقنینی پروسه دا هم صحیح نه ده زما په نظر او د افغانستان قواله یې په لاس ورکړه او دا ضرور نه وه نو زما نظر همدا دی چې زه مایوس یم دې ته زمونږ غوښتنه دا ده چې باید ملي په ټولیزه توګه په افغانستان کې ښه امنیت رامنځته شي امنیت ډېر مهم دی او دا باید لوی شرط وای پکې او دا باید منل شوی وای
خپلواک ده او مونږ دغه تړون خوشاله یو د تړون سره کېدای شي چې په افغانستان کې ډېرې داسې کارونه وشي چې هغه د افغانستان په ګټه وسي او د افغانستان راتلونکی دې سره تضمینېدلی شي غوښتنې مو دغه دي چې دغه تړون کې چې کومې هغه ټکو ته اشاره شوې ده هغه باید پلی شي
خبري مجله اوري
ازادي رادیو ته وایست ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي د اصلاحاتو او ښې حکومتولۍ په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وایي د مرکز او ولایتو د ادارو ترمنځ لازمه همغږي نشته احمد ضیا مسعود دغه څرګندونه د نن یکشنبه د سیمایزو ارګانونو له خپلواکۍ درې څخه د لیدو پر مهال وکړي په همدې حال کې دغه ادارې مسؤلینو له افغان حکومت وغوښتل چې د مرکز او ولایتو ترمنځ د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره ورڅخه ملاتړ وکړي قاسم سولمال راپور راکوي
د اصلاحات او شی حکومتوالی په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استازي وای تر هغه چې شفافیت او اصلاحات د ولسوالیو او کلیو په ساته پیل نسی نو دا به ستونزمنه وي چې له مرکزه د ټول هیواد په ساته شی اداره رامنځته سي احمد ضیا مسعود چې د اکشن په پروژه د سیمایز ارګانونو له خپلواکۍ ادارې څخه لیدنه کوله ویل چې د مرکز او ولایتونو ترمنځ په چارو کې لازمه همغږي نسته او په دې برخه کې اداري اصلاحاتو ته اړتیا سته نوموړي ویل چې د خلکو حکومت ترمنځ د اړیکو د پیدا کولو لپاره باید په دولتي ادارو کې اصلاحات راسي
متاسفانه تا جایی که دیده میشه بین مرکز و ولایات یک هماهنگی درست متاسفانه
پر خوشنی سره تر کومه چې لیدل کیږي د مرکز و ولایتونو ترمنځ یو سیمهیزه همغږي نشته نو زه په دې باور یم چې د ګډ ژوند په ټولو چارو په ځانګړې توګه د افغانستان په ادارو کې باید موږ اصلاحات ریفورم او بدلون باندې باور ولرو تر څو د خلکو او حکومت ترمنځ اړیکې نږدې کړو
شغلی مسعود ویل چې د کلي او ولسوالۍ په کچه هر راز مثبت بدلون به د ټول افغانستان په سطح بدلون ولی نموړي ویل چې د هیواد په ساته هر اداره باید خپل مسولیتونه وپیژني او په کارونه کې وظیفوي تداخل موجود نه وي د اصلاحات او شی حکومتوالی په برخه کې د ولسمشر استازي همدرس ویل چې د سیمایز ارګانونو خپلواکي اداره په ټول افغانستان کې د شی حکومتوالی دراوستل لپاره ستر ملي مسولیت لري په همدې حال کې د سیمایز ارګانونو د خپلواکي ادارې رئیس عبدالخالق فراهی له حکومت څخه وغوښتل چې باید په یو لړ چارو کې والیانو ته واک ورکړل شي
لازم است صلاحیت والیها در قسمت استخدام
لازم ده چې د تدارکاتو مالی چارو او بودیجی په برخه کې د والیانو صلاحیتونه زیات شي او دغه د ادارې جدي غوښتنه ده چې د مرکز او سیمایز ادارو ترمنځ باید همغږي او اړیکه بهتري شي
نوموړي همدارس ویل چې ولسمشر باید له خپل ژمنې سره سم څلوي فیصد انکشافي بودجه او پروژې ولایتونو ته وسپاري شغلی فرهی هم در اصول چې د ادارو ترمنځ په همغږي کې دا اداره د حکومت سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري د سیمایز ارګانونو خپلواکه اداره شاوخوا ته کله مخکې د مرکز ولایتونو ترمنځ د همغږي درمسته کولو او د وی پروسې پر اساس د حکومتي چارواکو د ټاکلو په هدف رامنځته سو خلک د چارو کارپوهان هم په دې باور دي چې د افغانستان د حکومتي ادارو ترمنځ نه همغږي د دې سبب سوی چې فساد په دغو ادارو کې زیات او روزنی چارې لستون زسر مخامخسی
از کابل تا زابل
نه هرات نه تر بدخشان
از هفت شان تا هفت صبح
طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
در امریکا غد آشنا را دونه
خوش وخت از دایره رادیو ته غوښی چې په ټول افغانستان کې په 2016 نوې منځنۍ څپه او فیلم سره شریف پنځه باندې خبرونه کوي د افغانستان د مالیه وزارت وی په مالیاتي سیستم کې د خوالي او شفافیت په هدف د مسلکي محاسبینو د بنسټ د ودی پروګرام پیل کړی د افغانستان د مالیه سرپرست وزیر د اکشمی پروس په کابل کې خبر اعلان تو ویل د دې پروژې په پیلېدو سره به د دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو مالیاتي سیستم نور هم ښه شي دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې یو شمېر خصوصي شرکتونه د خپلو مالی پروژو مالی راپورونه د تصدیق او تایید لپاره پاکستان او یا نور هیوادونو ته لیږي. نور حال کابل د ابراهیم صافی په راپور کې.
د افغانستان د مالی وزارت د خصوصي شرکتونو د مالی راپورونو پر سیستم انتقاد کوي او وایي چې په همدې هدف د مسلکي محاسبینو د بنسټ پروګرام ته وده ورکوي. د دې وزارت سرپرست وزیر حضرت عمر ځاخلوال د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو خبری غونډې ته وویل چې د دې سیستم په عملي کولو سره به د مالیاتو د ورکړې سیستم منظم شي. د دغه پروګرام د ټولو خصوصي او دولتي شرکتونو لپاره د مالی ورکولو په برخه کې ګټور وباله.
خوشاله یم چې دا سلسله شروع شوې ده او متيقین یم چې دا سلسله به په راتلونکي اقتصاد کې په جذب سرمایه گذاری په بهتروالي د محاسبوي او تفتیشي مسلک کې په کافي اندازه شفافیت او حسابدهي د خپل حکومت کې ډونرانو نورو ته همدارنګه مالی ورکول
خاغلی زاخلوال ویل دغه پروګرام به د نړیوال بانک په مالی مرسته د مالی وزارت په چوکاټ کې د خزائنو د عمومي ریاست لخوا تطبیق شي. په همدې حال کې د مالی وزارت د خزائنو عمومي مشر محمد آقا وایي نړیوال بانک په افغانستان کې د محاسبي او تفتیش د قانون د پلي کولو لپاره دغه پروګرام تمویل کړی دی. نوموړي زیاته کړه چې تر دې مهاله یو شمېر محاسبینو په مالی برخو کې د مسلکي زده کړو د ترلاسه کولو او یو شمېر خصوصي شرکتونو د خپلو پروژو د مالی لګښتونو د تصدیق لپاره بهرنیو هیوادونو ته سفر کوي. د افغانستان د مالی وزارت د خزائنو عمومي مشر وویل وروسته له دې به مسلکي محاسبین خپلواک پروګرام وي او دوی کولی شي چې د خصوصي شرکتونو د پروژو مالی لګښتونه تصدیق کړي. په همدې حال کې د دې پروژې مشر ظریف الدین ازادۍ رادیو ته وویل چې دغه پروګرام به د مالی لوړو زده کړو عدلي او سوداګرۍ وزارتونو او د افغانستان بانک او د سوداګرۍ او صنایعو خونو په ګډې رهبرۍ په کار پیل وکړي. د ښاغلي لودین په خبره دغه پروګرام د خصوصي شرکتونو او ادارو د ظرفیت لوړولو لپاره ګټور دی.
دا پروژه په وزارت ملکي د بانک جانب له خپل خوا تمویلیږي. د دې پروژې هدف دا دی چې په خصوصي سکتور کې باید د محاسبې او د تفتیش لپاره یو مشخصه اداره باید ایجاد شي چې هغه باید د خپل افغاني اداره وي او د افغانستان محاسبین مکول شي چې د وزارت لاسه کی او کولای شي چې هغه راپورونه او گزارشونه چې د وزارت مالیه او نور سکتورونو پورې اړه لري هغه تصدیق او تکمیل کړي.
نو موړي زیاته کړه په دې برخه کې شاوخوا 209 محصلین له دوی سره راجستر دي او په راتلونکي کې به ټول مسلکي محاسبین د مالی په وزارت کې راجستر شي او د آزاد فعالیت تصدیق به تر لاسه کړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي چې په تیرو 14 کلونو کې په سلګونو هغو افغانو متخصصانو ته چې د بهرنی هیواد ته راستانه شوي د کار کولو زمینه برابره کړې ده. دغه سازمان د مسؤولانو په وینا نږدې 1.5 کسه دغه افغانان اوس مهال په دولتي او نه دولتي ادارو کې په کار بوختي. په عین حال کې یو شمېر وزارتونه په دغه برخه کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان له هڅو ستاینه کوي. اجمل تورمان له نور حال سره.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي نږدې 1.5 کسه افغان متخصصان چې د دغه سازمان لخوا افغانستان ته راستانه شوي په بیلابیلو دولتي او نه دولتي ادارو کې په کار بوخت دي. د نوموړي سازمان مسؤلانو د یک شنبه پورت په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه سازمان توانېدلی چې له 2001 کال را په دې خوا له 1.5 هیوادونو څخه دغه افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه کړي. په افغانستان کې دغه سازمان مشر ریچارډ زنجر وایي چې دغه افغانان په څلیریش وزارتونو او شپږ نوي نه دولتي بنسټونو کې په کار ګمارل شوی دی.
We hope to continue doing this because we've seen that the sort of expertise that these Afghans
چې دا پروګرام دوام پیدا کړی ځکه لیدل شوی هغه افغانانو چې له بهر نه ځان سره تخصص راوړی دا ګټور تمام شوی دی.
د خغلی ریچارډ پوینا پرستنو شوی افغان متخصصانو کې 206 دشتنې خزې دي. په هینال کې د افغانستان د پوهنې او خار جوړونې وزارتونو استادو چې په دغه خبري ناسته کې ګډون کړی وو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د دغه پرځای هڅې ستاینه وکړه. د افغانستان د خار جوړون د وزارت مرستیال امیرالدین سالک وایي چې راستنو شویو افغان متخصصینو په دغه وزارت کې د پام وړ کارونه کړی دي.
این قرار حساب نیک است، ما این پشتیبانی میکنیم، تایید میکنیم تمام فعالیت های اویم هم
در یو که گام در مویسته نکو و اوهل مولا در سازمان سخداده چه خپل در همکاری تا پلوڑا کچه ادامه ورکدی پو زنگری دول در خار جوڑوان پو وزارت که چه او تخصوصی زایده
در یادوانی در چوشمیر افغان کدرونه او متخصصان در نامنه لواجه در وطن پری خودلو تارد شویدی چه لامده عمله پا افغان ادارو که یوشمیر بحرانیان پلوڑو ماشونو او لوڑو پوستونو پا کار پوختی کارپوهان پدی باور دی چه حکومت باید در کارکونکو در وړتیا او در لوڑو پا برخه که جدی کار وکړي ترڅو د کمیت او کیفیت له نظره په کارونو کې خواله او پرمختګ رامنځته شي.
آزادی رادیو ته غوږونی سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن په تونس کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي. دا له هغه مهال راهیسې چې دغه هیواد د اوږدې مودې واکمن زین العابدین بن علي له قدرته لیرې شوی، لومړني آزاد انتخابات دي. تونس چې د لومړي ځل لپاره پکې عربي پسرلی پیل شوی، په سیمه کې د ډیموکراتیک انتقال یوه نمونه بلل کیږي. نور تفصیل نوریاس نوري په راپور کې.
نن تونسیان د رایو مرکزونو ته ځي چې د لومړي ځل لپاره په خپلو رایو سره نوی ولسمشر وټاکي. په دې سره په دې هیواد کې د ډیموکراسۍ هغه وروستی بهیر بشپړیږي چې په 2011 میلادي کال د پخواني واکمن زین العابدین بن علي له پرځېدو وروسته پیل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې له څه باندې دریو کالو وروسته چې د بن علي په مشرۍ د یوازني ګوند واکمني ختمه شوې، تونس د نوي اساسي قانون په تصویبولو، د روغې جوړې سیاست په خپلولو او د هغو شخړو په مخنیوي سره چې ګاونډیان ورسره مخامخ شوي، په سیمه کې د ډیموکراتیک انتقال یوه نمونه ګڼل کیږي. د مناجب علي په نوم یوې رایې ورکوونکي د تونس ښار په یوه انتخاباتي مرکز کې رویټرز ته وویل دا د تونس په تاریخ کې یوه بله له ویاړه ډکه ورځ ده. اوس موږ یوازنی عربي هیواد یو چې نه پوهیږو ولسمشر به مو څوک وي تر څو چې د انتخاباتو بهیر بشپړ شوی نه وي. د یکشنبې د ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وروسته له هغې ترسره کیږي چې په تېره اکتوبر میاشت کې پارلماني انتخابات ترسره شول او د ندای تونس ګوند چې یو مهم سیکولر ګوند ګڼل کیږي د پارلمان اکثره څوکۍ وګټلې او د اسلام پالو غورځنګ ته چې د 2011 میلادي کال په لومړنیو آزادو انتخاباتو کې ډېرې څوکۍ وړې وې ماتې ورکړه. د رویټرز په وینا له نږدې څلورو کالو وروسته چې په تونس کې د خلکو پاڅون پیل شوی، دا هیواد ثبات ته اړتیا لري. نوي حکومت ته پکار ده چې د دولتي لګښتونو د کمولو لپاره اصلاحات رامنځته کړي. دا هغه څه دي چې نړیوال پور ورکوونکي له دې هیواده غواړي تر څو اقتصاد وده وکړي او کاري فرصتونه زیات شي. نوی حکومت دغه راز دې ته هم اړتیا لري چې د سختدریزو اسلام پالو د ځپلو لپاره اقدامات وکړي. د تونس د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې 28 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. خو د ندای تونس د ګوند مشر باجی قائد سبسی چې واتیا کلن او د بن علي د رژیم په غوڼه چارواکی دی او اوسنی ولسمشر منصف المرزوقی تر ټولو مخکې دی. خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دواړه مخکښ کاندیدان به په دې بریالي نشي چې کافي رایې وګټي تر څو انتخابات دوهم دور ته ونغځیږي. د انتخاباتو دوهم دور به په راتلونکي دسمبر میاشت کې ترسره شي. سبسی خبرلان ته وویل چې تونسیان به خپل انتخاب وکړي او دای به په دې هیواد کې د سیاسي انتقال د بهیر د پیاوړي کېدو لپاره د دوی د انتخاب درناوی وکړي. شاوخوا 15.3 میلیون وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي او د سختدریزو وسلوالو له لورې د انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو د مخنیوي لپاره په لسګونو زره پولیس او پوځیان ځای په ځای شوي دي.
و مورد چنن په تونس کې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات د دې هیواد د مودې واکمن زین العابدین له قدرت لري کېدو څخه وروسته لومړني آزاد انتخابات دي. اوس هم راځو له کونړ نه زموږ د همکاریو رالیږل شوی راپور ته. د نورستان و ما ولسوالۍ مرکز څخه د په بخن سره د نورستان څخه راپور. د نورستان و ما ولسوالۍ مرکز نه د اونس کلي ته نوی سړک جوړیږي. دغه سړک 0.5 کیلومتره اوږدوالی لري چې د افغانستان د کلیو پراختیا او بیارغونې وزارت لخوا تمویلیږي. په دې اړه راپور د روح الله انوري څخه اورو.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته ویل د واما ولسوالۍ اروند د اونس کلی د غره په څوکه پروت دی. تر اوسه سرک نه لري. خلک خپل ناروغان روغتون او ډاکټر ته د رسولو لپاره لومړی 10 کیلومتره په جنازو کې سرک ته راکوزوي او بیا یې موټر کې انتقالوي. هغه وایي همداراز د خوراکي او نورو موادو په رسولو کې هم ګڼې ستونزې لري، نو دوی هم د خلکو ستونزو هوارولو لپاره د اونس کلی کلی ته د سرک غزولو کار پیل کړ.
د واما ولسوالۍ نه پونس کلی ته غزیدونکې لاره چې 1.5 کیلومتر طول لري د 13 میلیون افغانیو په لګښت باندې د انکشاف جهاد وزارت د انرب د برنامې له خوا نه د شوراګانو سره قرارداد شوي او انشاءالله په 4 میاشتو کې به تکمیل شي.
والی وایي یاد سرک په 5.5 متره پلنوالی لري، په خام ډول به جوړیږي او که د سرک په اوږدو کې استنادي دیوالونو او پلچکونو ته اړتیا وي هغه به هم رغول کیږي.
دې کې به که کوم ځای کې استنادي دیوالونو ته ضرورت وي هغه به هم جوړیږي، که کوم ځای کې پلچک او واشنو ته ضرورت وي دا به هم جوړیږي. دا ټول په نقشه او ډیزاین کې شته دی او دا به انشاءالله همدې نقشه مطابق دا به
د ونس کلی قومی مشر انجینر محمد عیسی وحدت وی دوی په خپل کلی کې د وړو ژرندنه لري.
و مریدل چې په نورستان کې له ولسوالۍ نه یو کلی ته سړک